السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د مازیګر 15 بجې دی. نن د چهارشنبه ورځ او د 2019 کال د مارچ 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو.
د عمران خان له بیان وروسته افغانستان له اسلام آباد خپل سفیر غوښته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان د خلکو د ترېتم کېدو لړۍ ختمولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي او په ایران کې سیلابونو ورښتونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل راوړي. د افغانستان د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا میډیا ته د یو بیان نه پس په پاکستان کې خپل سفیر غوښته دی. عمران خان د مارچ په 15 خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې لړمحاله حکومت جوړېدل به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې مرسته وکړي، ځکه چې دغه وسله واله ډله له اوسني حکومت سره خبرو اترو ته نه کېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي پرون په ټویټر پاڼه د عمران خان څرګندونې غیر ذمہ و بللې. ویل چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال هم ورغوښته دی. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویلي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. بیان وایي د عمران خان د خبرو معنی دا وه چې په افغانستان کې د هم د پاکستان په شان بوري حکومت انتخابات وکړي. چارواکي وایي د لکی مروت په بیټنی ډیویژن کې نن نصرګند وسلوالو د محکمې تعلیم د سارنې یا مانیټرینګ په یو ټیم ډزې کړي چې په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي دي. په وژل شو کې یو د محکمې تعلیم افسر صفیه خودل کیږي او بل یې بیا یو خاصدار دی. په دغه برید کې د محکمې تعلیم درې نور ملازمین او یو خاصدار سرتیره ژوبل شوي هم دي. د بیټنی سب ډیویژن تحصیلدار کرامت بیټنی وایي امنیتي کسان د پیښې ځای ته رسېدلي خو برید کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. کومې ډلې تر دې ګړی د دې برید ذمهوارې قبوله کړې نه ده. هلته د کورمې ضلع انتظامیه وایي چې پرون په مرغان سیمه کې څلور ځایي تنان د نصرګندو وسلوالو لخوا تښتول شوي دي. د شهزاد ګل په نوم یو ځایي تن مشال ته وویل دی او د ده څلور نور ملګري چې ټول شپانه دي د علي شورزو په مرغان سیمه کې وو چې وسلوالو پرې ټوپک کېښودې خو دی په تښتېدو بریالی شو. د هغه نور څلور ملګري رحمان ګل، امین، سلیم ګل او واسم له ځان سره بوتل. د دغه شپنو د تختولو زمواري چا نه ده قبوله کړې. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان غږ کړی چې په زوره د خلکو د ترېتم کولو د لړۍ د ختمولو لپاره د ټولو ممکنه لارو د کارولو باور دی ورکړي. یاد اداره وایي دا ډول پیښې له اوږدې مودې راهیسې د هیواد د بشري وضعیت پارلمان د داغ معنا ورکوي. لندن میشتې د بشري حقونو دغې ادارې نن وویل د دې باوجود چې د پاکستان حکومت ژمنې کړې چې د دې عمل خلاف په قانوني ګامونه پورته کوي خو په دې اړه د قانون سازۍ کار ډېر ورو روان دی. او بل لوري ته لیدل کېږي چې خلک په زوره ترېتم کېږي او اوچتوونکي کسان برات مومي. امنیسټي انټرنیشنل وایي په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې ځینې کسان په ښکاره د پولیسو او یا هم د استخباراتي مامورینو لخوا ګرفتار کړل شوي او کورنۍ یې بیا د دې خبرې د معلومولو پسې ګرځي چې خپلوان یې چیرته ساتل شوي دي خو ورته معلومات نه ورکول کېږي. د پاکستان حکومت تر اوسه د امنیسټي انټرنیشنل د دې تازه سپارښتنې په ځواب کې څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي د بجلی په مد کې د خالصې ګټې پیسې به د برېښنا د محکمې او له وفاقي حکومت نه د موجوده نرخ سره سمې اخلي. د ناحیې پر ورځ د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې له یوې غونډې وروسته نوموړي مشال لډیو ته وویل چې دوی د دې لپاره په څو ورځو کې دننه یوه غونډه غواړي.
نیٹ پرافٹ چکم خبر ادا اگے مانے زمنگا دا فیڈرل گورنمنٹ سرا خبر اتری روانی جی بلوس پکی میٹنگ ہم کال کڑے دے چے دا اے جی این کا جی فارمولہ تے چے دم مون ترا کے دا پیسے کے زم بجلی دا سڈے ارزان اخلے مکھ کڈے گرانا خرچو دا زم دا صبح حق تے.
محمود خان ویل قسم په وفاق کې د دوی حکومت ته خو بیا به هم د صوبي حق واړي. د خیبر پختونخوا حکومت د روان مالی کال په بجټ کې د بجلی خالصه منافع 15 ارب روپۍ خودلې ده. تیرونه له وفاق نه صوبي ته 10 ارب روپۍ ترلاسه شوې. د بلوچستان په سمزاوي کې نن په دوهم ورځ هم کاربندیز او احتجاج روان دی. دا احتجاج د شپږو لوی سرتیرو د وژل کېدو نه پس پیل شوی دی. احتجاج کوونکي وایي حکومت ته د پیښې تر شا لاس لرونکي کسان زر ونیسي. احتجاج او کاربندیز د سیاسي جماعتونو د اتحاد او د سوداګرو د ټولنې یا انجمنې تاجران لخوا کېږي. د احتجاج کوونکو یو مشر او د جمعیت علما اسلام سیمه ییز امیر مولوي شیرجان مشال ته ویلي تر څو حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلې د دوی احتجاج به روان وي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمل خان د دغو وژل شوو لوی سرتیرو د کورنیو سره د څلوېښتو لکو روپو د مرستې او د یوې نوکرۍ او یو کور ورکولو اعلان ورله مخې کړی دی. راپورونه وایي په ایران کې سخت اورښتونو او د سیلابونو لږ تر لږه 30 کسان په شاوخوا شلو ولایتونو کې وژل او تر 125 نور زیاتې ټپیان کړي دي. وژل شوي او ټپیان اکثره د شیراز اوسیدونکي دي چې سیلابونو تر بلې هرې سیمې زیات تاوان وراړولی دی. تر پرون شپې د وژلو شوو کسانو شمېر 22 تنه ښودل شوی او لږ تر لږه 100 تنه ټپیانو خو د مرستندویو او سیلاب ځپلو د یوې بیړۍ د اوښتو پیښې په ګلستان کې 2 نور کسان هم وژل او 25 نور ټپیان کړل چې ورسره د مرګ ژوبلې شمېره زیاته شوه. د ایران حکومت له سیلاب ځپلو سره د عاجلو مرستو د رسولو په خاطر له ټولو مرستندویو ټولنو او پوځیانو همکاري غوښتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن پر ټویټر پیغام د ایران حکومت او د ولس سره په دې ناورین خفګان ښکاره کړی. روانه میاشت کې دا دوهم ځل دی چې په وینزویلا کې د بجلی نظام له خنډ سره مخامخېږي. حکومت خپلو کارکوونکو د سکولونو ماشومانو ته په کورونو کې د پاتې کېدو وویل. د هیواد سرخار کیراکس د بجلی تللو له امله نږدې خالي و. ولسمشر نیکولاس مادورو حکومت د بجلی د ستونزو لپاره امریکا تورنه کړې ده او ویلي دي چې د مارچ په 25مه د برېښنا په ګریډ حمله د بجلی د منقطع کېدو لامل دی. د بجلی د تللو له امله په هیواد کې تجارتونو ته تاوان ورسېد او ولس ته هم ستونزې ورپیدا شوې. دا په سمدستي توګه واضح نه ده چې آیا د بجلی د منقطع کېدو وجه واقعا حمله وه او که څنګه. دا وخت د وینزویلا او امریکا ترمنځ تعلقات هیواد ته د روسي پوځي جهازونو د ورتګ په سر کړکېچن دي. واشنگټن پر مسکو تور لګوي چې د وینزویلا سیاسي بحران په بې باکانه ډول د زیاتولو کوشش کوي. دا تر دې ګړی زموږ خبرونه وسته ته د هوا حال او د کرن صاحب وړاندې کوو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ شل پیسې خرڅل کیږي او 140 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 140 روپۍ او 140 روپۍ اتیا پیسې، یو ایرو 150 روپۍ لس پیسې او 150 روپۍ شپېته پیسې، یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ 15 پیسې او 38 روپۍ شل پیسې، یو سعودي ریال 30 روپۍ 15 پیسې او 30 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 303 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 301 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې بعد پیښور بنو او کوټه په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 14 زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 13 ډیګري سانتي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري افغانستان له هغې وروسته له اسلام آباد خپل سفیر ورغوښتی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړولو وړاندیز وکړ. د بلوچستان په سنځاوي کې د شپږو لیویز د وژنې پر ضد نن چهار شنبه هم کاربندیز دی.
موږ چې دوی په تف لاس لیویز ورواستل او لیویز ته دا حال ورنکړي چې د خپل ځان حفاظت وکړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلی د صوبې د بجلی خالص ګټې په مت کې به د پیسو معاملہ له وفاقي حکومت سره راپورته کوي.
د ای جی این کاجی فارموله ته چې د موږ ترګه د پیسې څخه زموږ پیسې بجلی د سوډې ارزان اخلي او مخکې ډیر ګران خرڅوي د زموږ صوبې حق دی.
او په افغانستان کې مشت شمالي وزیرستان کډوال شکایت کوي چې د پاکستان حکومت د بیرته ستنېدو په اړه خپل لوزونه نه پوره کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، افغانستان له هغې وروسته له اسلام آباد خپل سفیر ورغوښتی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړولو وړاندیز وکړ. بلخوا په همدې تړاو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر ورغوښت. افغان حکومت ویلي چې د عمران خان سرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د سرګندې لاسوهنې د پالیسۍ او د افغانستان ملي حاکمیت ته د درناوي نه ورکولو مثال دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناور.
د افغان حکومت اجرایی ریاست د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې وایي پاکستانی سیاستوال دی د افغانستان په اړه په هر ډول څرګندونو کې له پوره دقت او پام کار واخلي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون پرون مشال ته وویل هیڅ بهرنی هیواد او بهرنی شخصیتونه حق نه لري چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي.
د عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې څرګند او ښکاره لاسوهنه ده. از مکتما دادا چې پاکستان او د پاکستان حماس په خپلو څرګندونو کې احتیاط وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې ته ډډه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ګل پورځو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې له خبریالانو سره په خبرو کې په افغانستان کې د یوې لنډمهاله ادارې د جوړولو وړاندیز کړی و. د ورځپاڼې په خبره عمران خان وویل په افغانستان کې د سولې روانې خبرې چې د په وینا په ظاهره د افغان حکومت د دریځ له وجې په ټپه ولاړې دي د لنډمهال ادارې رامنځته کول د ستونزو د هوارې یوازینۍ لار ده. همدغه راز ایکسپریس ټریبیون وای عمران خان وویل د افغانستان سولې بهیر هله بریالي کېدی شي چې یوه لنډمهال اداره جوړه شي چې هغه آزاد او شفاف انتخابات چې د افغانستان په سیاست کې ټول مهم لوبغاړي به پکې ګډون کوي ترسره کړي. خو د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي د یو وزیر اعظم په حیث عمران خان ته دا قسمه بیانونه نه دي ورکول پکار.
عمران خان وزیر اعظم دی د پاکستان د بل هیواد د انتخاباتو د حکومت په طریقه څنګه وي څنګه نه وي نو باید چې دارنګ ډایرکټ نه وي ویلي. دا د افغانانو کار دی. آجے افغانانو څه فیصله وکړه که انټرم حکومتي که پوخ حکومتي که نه حکومتي دا دوی خواخه چې څنګه کوي دا نور هیوادونه دی او سره ومني.
خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن بیا وایي د عمران خان لخوا په افغانستان کې د موقتی ادارې رامنځته کولو بیان یو وړاندیز دی او په دې کې هیڅ بده خبره نشته.
چې افغان دولت پکې نه یو خبره ترې شروع وي د طالبانو او د امریکای په خپل منځ کې نو په دې کې یو بل ملک یو بل هیواد یو دغه شي کوم چې خپل رائے ورکړل نو زه فکر نه کوم چې دا یې څه داسې خبر ناشنا خبره ده.
د پاکستان وزیر اعظم دغه راز تایید کړه چې تیر کال د طالبانو له مشرانو سره یې ټاکل شوی غونډه په دې خاطر و نه کړه چې د افغانستان حکومت ورسره مخالفت کړی وو. د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ احمد سعیدی بیا پرون له مشالو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د موقتی ادارې رامنځته کولو د عمران خان وړاندیز د طالبانو وړاندیز دی.
سبب ورته ده چې عمران خان دا خبر یوازې د خپل خوله نه کوي. عمران خان د طالبانو سره اړیکې لري دا خبر یوازې د عمران خان نه دی.
خو رسم شاه مومن بیا وایي چې عمران خان له طالبانو سره یوازې دومره اړیکې لري چې هغه ته د سولې په اړه پیغام ورسوي. د طالبانو د استازو او د افغان سولې لپاره د امریکا د بنو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو پنځم پړاو د روانې میلادي میاشتې په 12مه پای ته ورسید. دوه لورو په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ خو تر اوسه پر دوه مسایلو افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل او دا چې د افغانستان له خاورې به بیا پر امریکا او نور نړۍ د ترګرۍ د بریدون لپاره کار نه اخیستل کیږي نهایي موافقه نه ده شوې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تور شے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اوریدونکو د بلوچستان په سنځاوي کې د شپږو لویسوالو توبچنې پر ضد نن چار شنبه هم په دویمه ورځ کار بندیستې پر دې مهال ټول دوکانونو کاروباري مرکزونه بند دي. سیاسي ګوندونو او سوداګرو اتحادیې غوښتنه ده چې د سنځاوي پر لال کټای چیک پوسټ باندې په برید کې تورن کسان دي سمدلاسه ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال تفصیل راکوي.
د سنځاوي د سیاسي جماعتونو د اتحادیې او انجمن تاجران پر غوښتنه باندې نن دویمه ورځ هم په سنځاوي کې کار بندیز و چې له امله ټوله دوکانونه او مارکیټونه بند ولاړ دي او پر سړکانو باندې د موټرانو چلن هم نسته. د سنځاوي د سیاسي ګوندونو د اتحادیې او د تجارو له لوري غوښتنه شوې ده چې په سنځاوي کې د لال کټای پر چیک پوسټ باندې په برید کې تورن کسان دي سمدلاسه ونیول سي او د پیش په اړه دي د غفلت څخه پر کار اخیستلو باندې د زیارت ولسوالۍ انتظامي چارواکي د خپلو بندو څخه سم د لاس لري کړل سي. په دې ترڅ کې وی مظاهرې ته د وینا کول پر وخت د جمعیت العلماء اسلام علاقائی امیر مولوی شیرجان اول چې د دوی احتجاج به تر هغه وخته پورې روان وي چې تر څو حکومت د دې غوښتنې نه وي منلي.
نو کله چې یو سړی انټرند وي او کله چې یو سړی د هغه شبې په تاسو لاس وي او هغه ځای به واستوي چې هغه مشهور دی په خپله به سړی دی چې دا ایریا چې ده دا سخت چې دی مطلب پر خطر ده. دلته چې دی دهشتګرد راغلي دي او دوی په خپله په غرو کې ګرځې ده دهشتګرد یې کاته او بیا زموږ چې دی په تاسو لاس لویز ورواستل او لویزو ته یې دا حال ور نه کړي چې ته یې د خپل ځان حفاظت وکړي.
دغه احتجاج کوونکو غوښتنه کړې ده چې د پیښې په اړه د پلټنې لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړ سي او په پیښې کې د غفلت څخه پر کار اخیستلو باندې انتظامی چارواکي په سزا وګمارل سي. په دې ترڅ کې به غوږ شو د سنځاوي څخه د بلوچستان اسمبلی و پخوانی غړي خلیل دومر ته.
نن دا ډېره غمجنه ورځ ده په دا باندې مزګرد علاقې مصران سره یو ځای یو انشاءالله تر آخري ورځ پورې یو کچېرې ریګازین به یو یا درنه به ناست یو اور موږ مذاکرات نه وترسو.
په دې ترڅ کې مې د سیمې څخه د بلوچستان اسمبلی د غړي او د بخورې د صوبایي وزیر نور محمد دومر سره څو ځله د تماس نیولو هڅې وکړې خو بریالی نه شوم. البته د نوموړي له لورې د سنځاوي د اوسنۍ وضعې په اړه په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې ځینې سیاسي ډلې د خپلې دوکانداري د چمکاول لپاره پر دغه پیښه باندې خپل سیاست تازه کوي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان لاله مخه اعلان کړی دي چې د سنځاوي په پیښه کې د وزل سوو شپږو لویز والاو و کورنیو ته به څلوېښت لکه کالداري د یوې یوې نوکرۍ تر څنګ یو یو کور هم ورکول کېږي. دغه ډول به و اغېزمنو کورنیو ته تر هغه وخته پورې شورځي چې تر څو په پیښه کې د وزل سوو لویزو عمرونه و شپېتو کلو ته نه وي رسېدلي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تیر ورځ په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د قبایلي سیمو د پارلماني جرګې ترمنځ اعلان شوي مذاکرات وځنډېدل. د دواړو لورو استازي وایي چې په پیښور کې د پی ټی ایم د جلسې لپاره د یا تنظیم د مشرانو او فعالانو د مصروفیاتو له وجې دغه ټاکل شوې ناسته ترسره نه شوه. اوس به د اپریل په سر کې بله نیټه اعلانوي. د پارلماني جرګې استازي منیر اورکسه وایي چې دا جرګه بشپړ واک لري او دوی به هڅه کوي چې له پی ټی ایم سره تړلې ټولې ستونزې حل کړي. نور تفصیل په خبره د غلام اوس په ریپورت کې اورو.
د فاټا د سینیټرانو او د قومي اسمبلی د غړو د جرګې یو ممبر منیر اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې په پیښور کې د مارچ په 1 د جلسې لپاره د پی ټی ایم د مشرانو د مصروفیاتو له وجې دغه ناسته ونه شوه او د اپریل په لومړۍ اونۍ کې به دې لپاره یوه بله نیټه ټاکلې کیږي.
محسن دوڑ والی وزیر ہو نور سر موری جرساد اکتیس تاریخ مان جرساد پہ ایک تاریخ تو سو تمو تاریخ مو خیو وینیو مو خیو چرتا بخبری کو زومبی لرم تو اپریل اول ہفتے کی ہوئی.
د قومي اسمبلی غړی محسن داول چې د پښتون ژغورنې فعال هم دی مشال ریډیو ته وایي دا وخت هغوی د جلسې لپاره په تیاریو کې مصروف دي او د هغې وروستو هغوی هر رقم سنجیده مذاکراتو ته تیار دي.
په دې ورځ زمونږ سو ملګري وزیرستان کې دي سر دا پېښور ملګري په پېښور جلسه کې راغلي دي سر ځای په ځای ملګري انګیج دي. نو دا پیره تاریخ نه پس په تاسو سره مونږ
محسن داوڑ وای د لادرکه کسانو او د امنیتی چیک پوسټونو په شمول دا وی یو شمیر نورې غوښتنی نیخ پنیغه د پوس سره تعلق لري. نو په کار ده دا وی سره مذاکرات کوونکی جرګه پوره پوره اختیار ولري. خو منیر اورکزی وای د فاټا د سینیټرانو او د قومي اسمبلی د غړو جرګه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غوښتنو حل کولو سنجیده کوشش کوي.
کومه مخکې جرګه یا فیل شوه یا هغې جرګې څه کومې بین ونه کړې هغه ترتیبونه اختیار او مشرولۍ بې سیسټمه کول چلېدو. دا ځل به انشاءالله هر شی پښتو د قبیلو د پښتنو جرګو روایاتو مطابق اختیار سره غوي جرګه.
یاد دیوی چې د قبایلی سیمو د سینیټرانو او قومي اسمبلی د غړو د کمیټي په اصل کې څو ورځې وړاندې په گورنر هاوس پیښور کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د ستونزو حل کولو لپاره جوړه کړې شوې وه. خو په گورنر هاوس پیښور کې دا هم ویل شوی وو چې دغه کمیټي به د پښتون ژغورنې د غورځنګ سره مذاکرات هم کوي او د هغوی د ستونزو حل کولو کوشش به کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږونی سه اوریدونکو، زو پیښور ته چرته چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي د صوبې د بجلی د خالص ګټې په مات کې به د پیسو معامله له وفاقي حکومت سره راپورته کوي. د پاکستان د آئین له مخې خیبر پښتونخوا صوبې ته باید د سیندونو له اوبو نه د برېښنا پیدا کولو په مات کې پیسې ورکړل شي، خو د تیرو سو کلونو راهیسې صوبې ته خپله برخه په مکمله توګه نه ورکول کېږي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
دا نه په ورځ د پیښور اسلامي کالج پوهنتون کې یو دستوري رستو د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان مشال ریډیو ته وویل چې مرکز او خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته او پکار ده چې وفاقي حکومت د ضامن په توګه د بجلی د خالص ګټې په مت کې نه صرف پښتونخوا صوبې ته د بجلی موجوده نرخ مطابق پیسې ورکړي، بلکې پاتې پیسې هم د روان مالکال تننه ورکړي.
نیٹ پروفیٹ چکم خبر دا اگے بانے زمنگا دا فیڈرل گورنمنٹ سرا خبر ہے تری روانی جی بلوس پکی میٹنگ ہم کال کرے دے چے دا اے جی این کا جی فارمولہ تے چے دم من ترا کے دا پیسے کے زم پیسے بجلی دا سڈے ارزان اخلے ہم کے ڈیرا گرانا خرچو دا زمو دا صوبے حق تے بجائے چے حکومت زمنگا تخپل دے کھنا دا صوبے دا حقوق دا پارا منگا فائٹ کو او اے جی این کا جی فارمولہ بم دا کو سمر زمنگ ایرو جی وادرا سر کڑے دا ختم
دا خیبر پختونخوا موجودہ حکومت دا بجلی خالص کٹ پمت کے 15 پیتہ ارب روپے دا روان مالکال بودیجہ کی خودلی دی چیرتی رونے صوبے تا 40 ارب روپے ملو شوی دی. دا یو پختن په جواب کې دا پختونخوا وزیر اعلی اوایل ک چاري نور صوبے کبالی زلو دا پارا پاکامی مالیاتی ایوارد کې 3% برخه نور کوي، نو دا خیبر پختونخوا او پنجاب صوبہ با ارومرو کبالی سیمتا 3% برخه ور کوي. دا دین اوران دی دا پختونخوا وزیر اعلی محمود خان دا اسلامي کالج پونتون کو استادانو ته اوایل چې دا آیس نشي خلاف خپل آواز اوچت کړي، ځکه چې دا د پوینا دغه نشه په تعلیمي ادارو کې په تیزی سره خپریږي. په دې مهال د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان اسلامي کالج پوهنتون کې د انفارمیشن ټیکنالوژي د څېړنې مرکز پرانسته وکړه او دا یادګار په توګه د پوهنتون دننه یو بوټی هم نال کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان سیاسي ګوندونه وایي چې د نېشنل اکشن پلان په زیاتره برخو عمل درآمد نه دی شوی او پر دې د پکامي سملی او سینټ کې په ډاګه بحثونه وشي. خو حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف بیا وایي دوی غواړي چې سبا د سیاسي ګوندونو له مشرانو او پارلماني لیډرانو سره پر یاد پلان خبرې وکړي. د دوی په خبره کله دې وروسته سیاسي ګوندونه مطمئن نه وو، نو بیا به د پارلمان غونډه راولل ته هم چمتو دي. په دې اړه تفصیل د اسرار عالم ومن نور.
د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې د ترهګرۍ مخنیوي کمی تګلارې یا نېشنل اکشن پلان ته دې بیا له سره کتنه وشي او پر دې دې په کمی سملی او سینټ کې په ښکاره بحثونه وشي. په مرکز کې د حکومت د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د کمی سملی غړي عباد الله خان پرون مشال ریډیو ته وویل حکومت ته پکار دی چې په نېشنل اکشن پلان د سیاسي ګوندونو د مشرانو د غونډې رابللو پر ځای د پارلمان غونډه راوبلي. د په خبره ځکه چې پارلمان کې د هیواد د ټولو ولس استازي موجود وي.
زمونږ موقف دا دی چې اوپن ډیبیټ دی پدې وشي، ګور ان کې چې هغه دوته بریفینګ ورکړي نو بکار ټول پارلمان ته ورکړي. پارلمان کې کوم خلک ناست دي هغه ټول پاکستان ریپرزینټ کوي. نه اوس په دغه فار اگزامپل زه ما زه په مسلم لیگ کې ما په دې ایشو کې زما بیل موقف هم کې دي شي.
د جمعیت العلماء اسلام او پیپلز پارټي غړو هم له پاکستاني ورسنیو سره د غراس څرګندونې کړي.
دا پراسال کې دا چې د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف او مرستیال مشر شاه محمود قریشي تیر ورځ پاکستاني ډان ورځپاڼې ته ویلي چې سبا د مارچ په 28مه یې په نېشنل الیکشن پلان د بحث لپاره د سیاسي ګوندونو د مشرانو او پارلماني لیډرانو غونډه رابللې. قریشي زیاته کړې که څه هم دوی سبانۍ غونډه تر دې دمه نه ده لغوه کړې، خو د ده په خبره که سیاسي ګوندونه خپل دریځ نه بدلوي نو دوی پر دې اړه د قومي اسمبلی او سینټ غونډو رابللو ته هم چمتو دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ میا افتخار حسین وایي چې د ترهګرۍ مخنیوي قومي تګلارې ته بیا له سره کتنه ډېره ضروري ده. د په خبره ځکه چې د 2013 کال په انتخاباتو کې مذهبي سختدریزه ګوندونو ته د برخه اخیستو اجازه ورکول له نېشنل الیکشن پلان ښکاره سرغړونه وه.
کوم ملک دهشتګرد تنظیمونه خپله جلسه کولی شي، فنډ ریزنګ کولی شي، میټینګ کولی شي، تر دې پورې چې الیکشن کې حصه اخیستی شي، نو په کومه طریقه بیا سړی ختموي؟
همدار سرګندونې د جمهوریت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم هم کوي او وایي چې د نېشنل الیکشن پلان په یوازې یوې برخه عمل شوی او هغه د پوځي عدالتونو جوړول دي.
د نېشنل الیکشن پلان خو د نوي سره جایزاد جاج اخیستل پکار دي. یعنی نېشنل الیکشن پلان کې خو زما فکر دا دی چې صرف په یوه نقطه باندې عمل درآمد شوی دی، او هغه د یو ویشتم ترمیم او د هغې نه پس هغه دوه کاله پس بیا دوه کاله توسیع او د هغه تحت فوجي عدالتونه.
یاد وی چې په 2013 کال د دسمبر په 14مه نیټه په پېښور امی پبلک سکول تر بریدو وروسته د پاکستان د هغه وخت سیاسي او پوځي مشروالۍ په ګډه سره د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلار اعلان کړه چې په کې ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره پوځي عدالتونه جوړول، د وسلوالو ضد عملیات کول او د سختدریزه عناصرو مخه نیول اهم شامل وو. حکومت ادعا کوي چې دغه پلان له مخې یو شمیر وسلوالو ته سزا ورکړي او همدغه راز ډېرې سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان کډوال شکایت کوي چې د پاکستان حکومت ورسره کړې ژمنې نه پوره کوي او د بیا ستنېدو بهیر یې په بیا بیا سندېږي. دوی وایي د شمالي وزیرستان انتظامیه ژمنه ورسره کړې وه چې د اندراج فارمونه دې ډک کړي نو ستنېدل به یې پیل کړي. د دوی په وینا دغه فارمونه یې انتظامیې ته رسولي، خو هغوی بیا هم د بیا ستنېدو نېټه نه اعلانوي. بلخوا انتظامیه وایي چې د کډوالو پر بیا ستنېدو غور روان دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د افغانستان خوست نه ټلیفون د لارې د کډوالو یو مشر شیر محمد مشال ته وویل شمالي وزیرستان انتظامی سره شوې جرګه کې په خپل موجود وو، کم فارمونه چې ورکړي هغه یې پوره کړي، خو د انتظامی لخوا ورسره شوې ژمنې نه پوره کیږي. افغانستان کې میش د شمالي وزیرستان د تاخیل یو بل کډوال تحصیل خان وای د غلطه مختلفو سیمو کې میشتا کډوال د واپسای په هیلا خوست راغلی، سامانونه یې تړلی خو د واپسای په تما ور باندې وخت تیریږي.
انتظامیه ته دغه مقام یې ورسره ولې سینه د پنځنه د سپږنونه درې هغه نورسته چې تیم خال د برمل نارغله د پکتیا ولایت د میر صبر نه د ګلونه چمتا درې درې نیم سوه کاډه داسې چې دا خالص په سرپل کې و چې د میر چې تیم خال دایا د مشر پاین نه وکړه چې ټول ځله دمر مار درم چې څه د لیاره معلومات شوی نه وي درته د استاد دې نستا
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه او په خوانه قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو نه پوښتل نو دوی وویل چې افغانستان کې میشته کډوالو په واپسای باندې غو روان دي، خو نیټه یې معلومه نه ده. د دوی په وینا زر ممکنه ده چې د غلطه میشته کډوالو واپسای بهیر پیل کړي. شمالي وزیرستان کې عملیاتو له کابله زرګونه کډوال گوانڈی هیواد افغانستان ته هم کډه شوی ول چې نږدې 15000 کورنۍ وړاندې مرحلو کې راستانې شوې. دا انتظامیه د معلوماتو تر مخه دا مهال خواوشا او وزره کورنۍ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لا هم میشتې دي چې واپس یې نه دی شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو د مازدیګر 5:30 بجې شوي دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر ناورو.
افغانستان د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا میډیا ته د یو بیان نه پس په پاکستان کې خپل سفیر پوښتلی. عمران خان د مارچ په 15 خبر اعلان ته ویلي وو چې په افغانستان کې لنډمهاله حکومت جوړېدل به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې مرسته وکړي. چارواکي وایي د لکی مروت په بیټني سب ډیویژن کې نن نصرګندو وسلوالو د محکمې تعلیم د څارنې یا مانیټرینګ په یو ټیم ډزې کړې چې په نتیجه کې 2 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. هلته د کرمې ضلع انتظامیه وایي چې پرون په مورغان سیمه کې 4 ځایي تنان د نصرګندو وسلوالو لخوا تښتول شوي دي. د دې دواړو پیښو ذمهواري تر دې ګړی چا نه ده قبوله کړې. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان غږ کړی، په زوره د خلکو د ترتم کولو د لړۍ د ختمولو لپاره د ټولو ممکنه لارو د کارولو باور دی ورکړي. یاد اداره وایي دا ډول پیښې له اوږدې مودې راهیسې د هیواد د بشري وضعیت پر لمن د داغمانه ورکړي. د پاکستان حکومت تر اوسه د امنیسټي انټرنیشنل د دې سپارښتنې په ځواب کې څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي د بجلی په مد کې د خالصې ګټې پیسې به د برېښنا محکمې او وفاقي حکومت نه د موجوده نرخ سره سمې اخلي. محمود خان وویل قسم په وفاق کې د دوی حکومت دی، خو بیا به هم د صوبې حق وړي. د بلوچستان په سنځاوي کې نن په 2 ورځ هم کاربندیز او احتجاج روان دی. دا احتجاج د شپږو لوی سرتېرو د وژل کېدو نه پیل شوی. احتجاج کوونکي وایي حکومت دې د پیښې تر شا لاسترونکي کسان زر ونیسي. راپورونه وایي په ایران کې سختو رختونو او د سیلابونو لکه لږه 10 کسان په شاوخوا ولایتونو کې وژلي او تر 150 زیات نور کسان ټپیان کړي دي. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په ټویټر پیغام کې د ایران له حکومت او دولت سره په دې ناورین خفګان ښکاره کړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو سم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
ډیلی ټایم ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو له مشرانو سره یې ټاکل شوی غونډه په دې خاطر ونه کړه چې د افغانستان حکومت یې مخالفت وکړو او په یاد ملک کې د سولې روانې خبرې د افغانستان حکومت د دریض له وجه په ټپه ولاړې دي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د سولې لپاره طالبانو سره خبرې کول یو ښه پرمختګ دی او پاکستان خو د تیرې څه مودې راهیسې دا وایي چې د مسلو حل د جنګ نه بلکې خبرو اترو د لارې راوتلی شي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې په مذاکراتو کې د افغانستان حکومت هم شامل کړی شي، ځکه چې اشرف غنی په یوه جمهوری طریقه په واک کې راغلی. ورسپانه لیکي تر څو چې د عمران خان د طالبانو مشرولۍ سره د ملاقات خبره ده، نو په اسلام آباد کې د طالبانو سره هغه خبرې چې کابل ته ترې صحیح پیغام نه ځي نه دي کول پکار. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو مشر فدریکا موکرینی خپل د پاکستان سفر پر مهال د صدر ډاکټر عارف الوی، د وزیر اعظم عمران خان او د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره بیل بیل ملاقاتونه وکړل او نوموړی پاکستان لخوا د ترهګرۍ مخنیوي لپاره پورته کړی شوی ګامونه وستایل. ورسپانه لیکي ترهګرۍ له وجې پاکستان معیشت ته ډیر نقصان رسیدلی دی او په داسې مشکل اقتصادي حالاتو کې د اروپایي ټولنې سره د اړیکو مطلب د اروپا 28 ملکونو سره ځان تړل دي او د نوموړي سره د پاکستاني چارواکو ملاقاتونو پر مهال په مختلفو څانګو کې په مرستو اتفاق کول هم یو مهم پرمختګ دی. نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د وزیر اعظم عمران خان دا وینا بالکل صحیح ده چې احتساب به د ټولو کیږي، نو پکار ده چې همداسې دی وشي. دا نه چې یو خاص تن یا یو ګوند د احتساب په نوم په نخښه کړی شي او کدا سې روان وو، نو د اولس په ذهنونو کې به شکونه را پیدا کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د نن په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د نېشنل انټرست مجلې او فینانشل ټایمز ورسپانې لیکنې راخستې دي. نېشنل انټرست مجلې په یو مقاله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ممکنه وطنې پر موضوع بحث کړی دی. فینانشل ټایمز بیا په یو لیکنه کې پر دې تبصره کړې ده چې د سعودي عرب د اټومي قوت پلانونه څه خطرې لرلی شي. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
نیشنل انټرسټ مجلې لیکلی دی چې کچېری امریکا په چټکۍ له افغانستان ووته نو دا به پر هیواد مین لوی شمېر افغانان له طالبانو سره په جګړه اخته کړي، د کومو چې له ګاونډي پاکستان او قطر څخه مرسته کیږي. د مجلې په لیکنه طالبان به بیا د میاشتو تر سختو ظلمونو کولو وروسته واک ته ورسیږي او د امریکایي ځواکونو په ګډون په ډېر سخته ترلاسه سوې لاسته راوړنې به ابس ولاړې سي. د نېشنل انټرسټ په وینا کچیرې داسې وسونو دا به یو ځل بیا دې ته لاره هواره کړي چې القاعده او نورو سخت دریځو ته په دې هیواد کې پټنځایونه ورکړل سي. د مجلې په لیکنه امریکایي چارواکي باید تر داسې کولو وړاندې له افغانستانه د شوروي وتل او له ویتنامه د امریکا وتل شسم مطالعه کړي. لیکنه زیاتوي چې د امریکا لخوا د وتلو مهالویش اعلانول یوازې د بیلابیلو ډلو ترمنځ د واک ترلاسه کولو لپاره تشدد زیاتوي. د مجلې په لیکنه حتی که د امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو پر وعدو باور ولري هم، خو له افغان حکومت څخه دا تمه باید ونسي چې هغوی دې هم داسې وکړي. مجلې پر مخ ښلی دی چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ باید اعلان وکړي چې هیڅ داسې طرحه به د منلو وړ نه وي کومه چې د افغان حکومت لخوا منظوره سوې نه وي. نېشنل انټرسټ مجلې په پای کې لیکلی دی چې کچېرې د پاکستان نیاباتي ډله طالبان له خپلو دعوو مخ اړوي نو باید پاکستان د دې ذمهوار وګرځول سي، د تجارت، سفارتکارۍ او نور څه په لړ کې پرې جرمانه ولګول سي. فاینانشل ټایمز بیا په یو لیکنه کې پر دې تبصره کوي چې د سعودي عرب د اټمي قوت پلانونه څه خطرې درلودلای سي. ورځپاڼې لیکلی دی چې که په عامو حالاتو کې یو هیواد په انرژۍ کې د خپل ظرفیت لوړولو لپاره پانګونه وکړي نو هغه ته دومره پام نه وراوړي، خو د ورځپاڼې په لیکنه سعودي عرب یو عادي هیواد نه دی. ورځپاڼه لیکي چې د ولسی اټمي قوت لپاره د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان پلانونه دې ته داسې رنګ ورکوي چې باید بحث پرې وسي. محمد بن سلمان په مارچ کې ویلي وو چې د سعودي عرب دا خواهش نه دی چې اټمي وسلې ولري، خو د ده په وینا کچیر ایران اټمي وسلې ترلاسه کړي نو سعودي عرب به هم جوړې کړي. ورځپاڼې لیکلی دی چې په دې وروستیو کې د امریکا دوو سنیټرانو په ډاګه د سعودي عرب د اټمي پلان په اړه خبرې وکړې او د دې مخالفت یې وکړ چې امریکا دې سعودي عرب ته اټمي ټکنالوژي ورکړي. دوی پر دې نیوکې وکړې چې ولې د امریکا چارواکي د کانګرس له منظوري پرته پر دې موضوع له سعودي عرب سره خبرې کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو راځوی به بلې مطبوعاتي کتنې ته. رویټرز خبری اجانس ته هند په مغربي بنگال ریاست کې د تاوتریخوالي ډک انتخاباتي کمپاین په اړه لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلي د ترینامول کانګرس مشره او د یاد ریاست اعلی وزیره د هندي وزیر اعظم نریندرا موتی د یوې پیاوړي سیاسي حریف په توګه مخې ته راغلی ده. د لیکنې مهمې برخې زموږ همکار هارون باچان اور.
رویټرز ایجنسی لیکي د هند په مغربي بنگال ریاست کې د هغه هواد د حکومتي ګوند بھارتیا جنتا پارټي په یو انتخاباتي لارون کې د دې ګوند یو ځای غړي ویلي. د ریاست واکمن ترینامول کانګرس 13 جنوري میاشت د دوی ګاډي تبا کړی ولو ولسی غونډه یې ورخراب کړې و. اروپ داس نومې د بی جی پی د سیاستوال ویلي دوی په جواب کې د مخالفینو ګاډي په نخښه کړل او د هغوی دفتر ته اور واچوه. نوموړي پر خپلو ملاتړو غږ وکړ چې د ترینامول کانګرس پر ضد راپاڅي او دغه ډله له سیاسي میدانه تیښتې ته اړ کړي. لیکنه وایي د هند پر راتلونکو عامو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د اپریل او مئی په میاشتو کې وشي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د سیاسي مخالفینو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې رپورټ شوي. د لیکنې تر مخه له انتخاباتو سره تړلې د نامنۍ پیښې بیا معمولا په مغربي بنگال ریاست کې زیاتې کیږي. بی جے پی او ٹی ایم سی دواړه پر یو بل د تشدد تورونه لګوي او له پولیسو سره د دروغو مقدمه درجوي. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په یاد ریاست کې د څوکیو ګټلو په لړ کې له مشکل سره مخامخ دی. په مغربي بنگال کې د ټي ام سي مشره او د ریاست اعلی وزیره ماماتا بانرجی د مودی د یوې پیاوړې سیاسي حریفې په توګه مخته راغلې. د لیکنې تر مخه پر زیاته دی چې بی جی پی په مغربي بنگال کې خپل قومي تګلاره چې د اقتصاد لا ښه کول او خلکو ته د کورونو ورکول دي پر مخ یوسي. دا ګوند د ریاست په انتخاباتي کمپاین کې پر بانرجی د درغلۍ او د عامرانه حکومتوالۍ تورونه لګوي. لیکن وایي د خالی پورز د کانګرس پارټۍ مشر راهول ګاندی هم پر ټي ایم سي د سیاسي ورکرانو د ځورولو تورونه پورې کړل. خو لیکنه زیاتوي د بی جی پی او کانګرس دواړو ګوندونو لپاره به ګرانه وي چې 43 کلنې بانرجی ته چې د مغربي بنگال د خلکو اکثریت یې ملاتړ کوي په راتلونکو عام انتخاباتو کې ماتې ورکړي.
د مشال رادیو د پنجشنبې یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په 10:30 بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 1:30 بجا
تاندې هیلې
په پاوکم 2 بجو
د مشال په نوم
په 2 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
هارون باچا هنري ګړې
په 4 بجو
اوریدونکو د کندهار نوی والی حیات الله حیات وایي د کندهار ښار د امنیت خوالی لپاره یو شمیر ګامونه پورته کوي. والی حیات الله حیات نن د مشال رادیو د ازادې څانګې له خبریال صادق رښتینی سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د کندهار د امنیت لپاره یو شمیر پلانونه جوړ کړي دي.
موږ د ښار د لپاره ځانګړي پلانونه باندې کار کوو. یو دا چې د ښاري امنیت لا خوندیتوب لپاره په څلور دروازو کې د بن پلان د چې ګارد سواک ځای په ځای کو تر څو هغه خلک چې ښار ته ننوځي او یا وځي هغه د امنیتي قوتونو د دوربین او یا سترګو نه باید تیر شي، او هغه خدای نخواسته ګارد وډۍ چې هغه د ځینې نظامي ارګانونو لخوا پیښیږي نو کلته ګارد قوتونه وي، هر یو به د خپلو قوتونو مسؤلیت په غاړه اخلي او د هغو دقیقې تلاشي وکړي. د دې ترڅنګ د ښاري نظم او لا ډیسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په خاري ګارنیزیون باندې من کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو پولیس او امنیتي ملي وي تر څو د موږ د پولیسو او امنیتي ملي ځواکونو ترڅنګ چې دوه نسل کېدونکي حالې ځلې د ښار د امنیت لپاره کې دي دوه ترڅنګ دوه هم په ښار کې د ولسونو لپاره خدمت وکړي.
مشخصا په کندهار کې د ترور د پیښو د مخنیوي لپاره څه تدابیر شته؟
لکه مخکې چې ما وویلې ښار ته هغه لارې چې داخليږي هغه باید د امنیتي پوښښ لاندې وي. د کندهار ښار په یو پراخه ساحه کې ده او ډېرې زیاتې لارې دي چې دته که دښمن وغواړي د هرې لارې نه داخلېدلی شي، نو دغه لارې موږ کوشش کوو ستر خپل کنټرول او هغه کنټرول لاندې دي، یعنې د موږ امنیتي پوښښ لاندې راشي. ولې د دې ترڅنګ ښاري ګارنیزیون او د امنیتي ملي او پولیس ملي ګډ کار کول چې د دې لپاره به موږ پوره هڅې کوو، او همدارنګه د امنیتي ارګانونو ترمنځ لازمه همغږي چې شتون لري چې هغه لا پیاوړي کړو. زموږ په عینې مه چې د ښار امنیت به هم ښه کېږي او حتی ولسوالۍ ته هغه پلانونه چې موږ لرو هغه کې به هم برلاسه شو.
که د وسوال طالبان سره د سولې مذاکرات نتیجې ته ونه رسیږي، اټکل دا دی چې د هوا په ګرمېدو سره به یو ځل بیا وسلوال طالبان خپلو حملو ته زور ورکړي. دا اندېښنو ته څومره چمتووالی شته؟
دښمن همیش یو دانه چې د هوا په تغییر سره دا اوس تاسې یعنې په ځینې ځایو کې دوه حملې کوي، یاو دا چې اوس طالب هغه زور نه لري او هغه په دې معنی چې په افغانستان کې جنگ د وروستیو فعالیتونو په اساس باندې چې علما کرامو کو د کعبې امام د مسجد نبوي امام او هغو فتواوې ورکړلې، دا جنگ حرام وبول، دا جنگ د دوه ورونو ترمنځ جنگ وبول، او دا جنگ اصلا کوم اسلامي صبغې لار نه روایت ورته پیدا شوکړل، نو په دې اساس باندې هغه طالب چې هغه وسله د دولت په مقابل کې اخیستی هغه مصبري پولیس دا جنگ نه روا ده. نو زه خپله ما فکر داده چې سا کال جنګونه ولو که موږ سولې ته ونه رسیږو، چې اول خو ډېره زیاته امیدواري دي ورباندې او سولې ده، که موږ هم نه رسیږو په هغه ډول سره چې پخوا شدید جنګونه وو هغسې به نه وي، خو بیا هم دښمن متاسفانه د سیمې د استخباراتو په ملاتړ کوشش کوي چې ځینې ځایو کې غلچکي بریدونه وکړي، خو دو مخامخ د موږ د امنیتي ځواکونو د توان هیڅکله هم نه دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو
لمشال رادیو
اوریدونکو زو یو بلې موضوع ته تیر ورځ په پیښور کې د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو سره په یو مرکه کې میا افتخار حسین غوښتنه کړې ده چې د هغه د زوی میا راشد حسین په وجنه کې تورن کسته دي سزا ورکړي شي. نوموړي ویلي دي چې د هغه د زوی په وجنه کې ککړ تن سم د وړاندې په کراچۍ کې نیول شوی وو، بیا دلته پیښور ته هم راوستل شوی وو چې کورنۍ یې پیژنګلو هم کړې ده، او د میا راشد حسین سره د 2000 کال د هغه پیښې پر مهال موجود وو چې پکې هغه وخت د زوی میا راشد حسین په ډزو سخت ژوبل شوی هم وو. میا افتخار حسین وای په کار وا تر اوسه د نېشنل اکشن پلان لاندې دغه کس ته سزا ورکړل شوی وای. په دې اړه نور تفصیل له پیښور غلام غوث راکوي.
مردان ته راوسته نه دی، هم کراچۍ کې دی، کیس مردان کې دی، د پخپل ایډمټ کړی چې د میا صاحب زوی ما شهید کړی دی. بیا دې دلته تفتیش دوران کې راوسته زما دلته مونږ پیژندلی دی، او اوس دی وایي چې اینټی ټیرس کوټ کې د پاره ضمانت د بل د پاره درخواست دی. نو مونږ خو وایي چې دی به تر څو پالیسي شوی، نو الټه دی د هغې د رهایي د پاره بندوبست کوي. نو زه به اوس په دې سلسله کې د وکیلانو ځان ته یو ټیم جوړوم، دا کیس به چې کم دی نو مونږ باضابطه تور کوو او ځان به ته خبرو. خو چونکې زمونږ پیژندلې دی، قاتل پخپل منلې دی، پکار دی چې د نېشنل الیکشن پلان باندې عمل کیږي، نو د بل خبرې ضرورت نشته چې دی پانسی شي. دا نوې نوې خبرې روښکل دا مناسب خبره نه ده.
تاسو وختي وویل په پریس کانفرنس کې چې دغه ما ته داسې محسوسېږي چې په ما باندې دباو اچول کېږي.
بالکل
دباو په تاسو څوک اچول
دباو دارا باندې اچول کېږي چې دا خل خطرناک دی چې څنګه استاذ ویشتو، نو داسې به تاسو هم خطرې. نو د دې سره مطلب دی ډېر مطلب داسې رویه مه ساته چې تا ته مشکلات جوړ شي. نو دا چې کم خلک سمن روړي او کم خل راځي ای راته داسې وایي، ځکه چې د دې یو ځل اشتیاق چې کم دی د دې فیصله کړې ده. نو چې اوسه فیصله څنګه ده او زه هغه وګورم، نو زه د وکیلانو ټیم جوړوم.
نه چای فیصله کړې
اشتیاق جج د دې فیصله کړې ده، د قاتل اگینسټ فیصله کړې ده، اگینسټ فیصله شوې ده. اوس د دې فیصلې نه پس د هغه د ضمانت حکم نه جوړېږي، خدای ولی ولار جوړی. نو چې موږ ټول کیس سټڈی کو نو بیا به دې پوزیشن دوست نیم خبر خو پلار میدان کې دی او وکیلان په میدان کې دی. د خاندانی سطح باندې د هغې بدن چرم نو کړی، ځکه چې هغې به خپل ځان نه ښکاره کړو، خو د هغې د زړه نه یره ووته. نو خامخا د دې شاته څوک شته، خو چې تر څو ما معلوم کړی نه زه چې هم داسې هم نه مناسب نه.
زنغمه یما زما مشال راډیو ډیر خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اوریدونکو سوات منګوره کې ضلع کونسل او غیر دولتي ټولنو په ګډه د ښځو مسلو په اړه یوه لویه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د سوات بیلابیلو سیمو څخه په لسکونو ښځو ګډون وکړ او خپلې ستونزې چارواکو ته وړاندې کړې. په غونډه کې د بیلابیلو محکمو اعلی چارواکي هم موجود وو. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان نه.
سوات منګوره کې د ضلع کونسل او شرکت کارنې ټولنې تر سولي لاندې جوړه کړې شوې غونډه کې د ضلع سوات ناظم اعلی محمد علی شاه، تحصیل ناظم اکرام خان، د سوات ضلع تعلیم، زکات، سوشل ویلفیر محکمو مشرانو وړاندې ښځو د خپلو سیمو مسلې وړاندې کړې. په وړمۍ کې شان بیبي چې د سپل بانډې سره تعلق لري وویل،
خپل باندې پکې کې نور ماشمان نه کړو دی، یی د خپل د پوري وته ځای نه پرون خپل خپل د سی کړو مچ لک ځای وړ مو ما نو لکه زمون ته د خپل د خپل نه ډیر زیات لکه تکلیف زمون غا د خپل د لاس دی، زیات زمون لار خراب ده، زیات زمون ستنی نشته تاس مرمر د تاو نه ټول پمزه کو پراته دی.
د نورو ښځو له اړخه هم یو شمېر ستونزې چې پکې تعلیم، صحت، پاکې اوبه، روزګار، ښځو ته انصاف نه میلاوېدل، د ګاډو په اړه کې انتظارګاه او د صفایي کمرې نشوالي او یو شمېر نورې مسلې وړاندې کړې شوې. په دغه اړه تحصیل ناظم اکرام خان د هر سوال ځواب ورکړو او ویل،
یقینا چې زه نن دې زیات خوشاله یم چې زمونږ نارینه غوسکه چې زنانه هم د خپل حق تپوس کوي، په کلا میدان باندې راځي خپل خبره کوي. خو یو خبر به تر د هیټ کم ډېر د افسوس خبر ده چې په دې موقع باندې زمونږ سره زمونږ د دې حکومت هغه مشران، هغه ایم پی ایز، هغه مینز ناست وي او دا خبرې زمونږ د خویندو میندو کولې ولک احساس پدې خلکو ته کېدو
د ترڅنګ ځلې ناظم محمد علي شاه هم د خزو مسلو په اړه غونډه استایره او دوی هم په مسلو تفصیلی وینا وکړه.
دا ولانه قدم د خپل منزل ته رسیدو لپاره او په کومه انداز باندې چې نن د زنانه د خپل مسلې راوړان د کړې او په کوم ښه طریقه باندې پیش کړې نو زه د خپلو خویندو له داد ورکوم چې په دې انداز باندې چېرته نارینه هم داسې ټوس ټو د پوینټ خبره چې دا مخې ته نده راوستې لکه څنګه چې تاسو راوسته.
د غیر دولتي ټولنې شرکتګاه یوې مشرې راهیله وویل چې دلته دې ښځو کومې مسلې بیان کړې دغه د ټولو سیمو ستونزې دي.
نه یوازې د سواد مسلې نه دي، دا د ټول پاکستان مسلې دي، دا د هرې سیمې مسلې دي د ښځو سره. خو لکه د دې مسلو مونږ تم پتا وه، دا مسلې د هرې مونږ تاسو تم ویلی شو چې یا په ګلبانډې کې یا اوډیګرام یا ګلیګرام کې داسې قسمه مسلې دي. خو چونکې زموږ د خبرې هغه اثر نه څومره چې د هغې علاقې خلک په خپله روچت شي او د خپل حق لپاره اواز اوچت کړي نو هغه خبره بیا ډېر زیات اثر کوي.
غونډه کې پریکړه وکړه شوه چې د سیمې ښځو ستونزو لپاره هم دغه رنګه غونډې به د سواد په نورو سیمو کې کولی شي چې چارواکي د ښځو مسلو ته پاملرنه وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سولې پر لور
ټول ته خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
د سولې آواز دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو د ننګرهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست یو سل پنځه ویشت داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره د نغدو مالی مرستو لړۍ د سه شنبه په ورځ پیل کړه. چارواکي وایي د مرستو د شفافیت لپاره نغد مرستې د بانکونو د اکاونټس له لارې ورکول کیږي او دا شان یو شمیر مرستندوی ادارې هم څارنه کوي. په دې اړه نور حال له سیمینا باز محمد عابد را کوي.
هغه جګړه ځپلي کورنۍ چې د ننګرهار په لرو پرتو ولسوالیو کې د بدامنیو له امله امن سیمو ته راکډه شوي او د جلال آباد ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې ځای په ځای شوي، د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست ورته د مرستندوی ادارو په مرسته د نغدي مرستو لړۍ پیل کړه. د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست مشر نجیب قیومی وایي د نغدي مرستو دا لړۍ د ایم سی ای نړیوالې مرستندوی ادارې په مالی مرسته پیل کړه.
یو سلو پنځه ویشت فامیلونه چې د مختلفو ولسوالیو څخه را بې ځایه شوي دي، ټیفي فامیل ته دوه سوه اووه پنځوس د امریکایي ډالر د ایم سی په مالی مرسته باندې ورکول کیږي چې دغه لړۍ جریان لري او د دې سروې هم جریان لري چې دا سروې به نور هم کیږي.
دا چې دا مرستې څنګه په شفافه توګه جنگ ځپلو کورنیو ته ورکول کیږي، د دې پوښتنې په ځواب کې د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر نجیب قیومی وایي
شفافیت د خدا دې چې دا شپږ مؤسسات په شمول د ریاست مهاجرین کې دې سروې کوي. کله دغه شپږ مؤسسات دا اوږي کې دا مستحق دي نو بیا مستحق ګرځول کیږي او د دې په خاطر چې دوی ته شفاف وي د اکاونټ طریقه دوی ته پیسې ورکوي.
هغه بې ځایه شوي کورنۍ چې له یادو مرستو برخمنې شوي خوشاله وي، خو له مرسته کوونکو ادارو د دوامدار مرستو تمه لري. یو تنې مشال راډیو ته وایي
یو جهان مننه د رئیس صاحب نه د ټولو نه دغه مؤسسونه او ریډیو کې چې موږ دوامدار همدغه د وته دی وخت ورکی او د افغانستان د مسلمانانو سره مرسته کوي، کومک کوي.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو لمخې تر اوسه ورسره دوه نوي زره شپږ سلویغ داخلي بې ځایه شوي کورنۍ ثبت شوي چې له ډلې یوازې د څه باندې دوه زره کورنیو سره مرستې شوي او پاتې نورې د مرستو د نشوالي له امله له مرستو بې برخې شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په پیښور پریس کلب کې تیره ورځ د نرخزیانو پر ژوند ستونزو کړاوونو او چیلنجونو ته مشال راډیو تیاری کړې ډاکومنټري مخکتنه وشوه. د خیبر پښتونخوا نرخزیانو ټولنې مشرې فرزانې مشال راډیو ته وویل چې په دغه ډاکومنټري کې د دوی ژوند ته هر اړخیزه کتنه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له پیښور شبیر احمد جان راکوي.
دا مشال ریډیو لخوا په پا پاکستان او په پا خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې نرخزیانو ته راپی خستونزو او د دې په ژوند هر لخیزه جوړ شوی ډاکومنټری یا مستند فلم په پیښور پرس کلب کې پرانستو شو چې پکې د خبرې اعلانو نه علاوه نرخزیانو د مدني ټولنې غړو او حکومتي چارواکو ګډون وکړلو. د دغه فلم په اړه د نرخزیانو د اتحادیې د خیبر پختونخوا مشر فرزانی مشال ریډیو ته وویل چې دې فلم کې د دوی د ژوند هر اړخ ته په ډېر ښه ډول کتنه شوې ده. دغه ډاکومنټری یا مستند فلم د چاهت نومي خواجه سرا ژوند او د هغې د کړاوونو قصه ده. په دې بابله چاهت وایي
دا ډاکومنټری خو منور شاه صاحب چې کوم یو دی هغه دم په لایف باندې جوړه کړې وه، مطلب چې ستو واخ ما تاسو ته په ویډیو کې شیئر کړو تاسو به کتلی هم. خو بس زه د منور شاه ډېره شکریا ادا کوم چې ډاکومنټری نه پس لږ ډېر زمونږ لایف کې چینجز راغلي دي.
د دغه فلم د سکرینینګ یا پرانستې دستوري مشر ملمنی او د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړې رابعه بصری مشال لیډو ته ویل
ما په آواز بالکل دې سره دې زما سټینډ دې سره دې دو بجې لپاره هسپتالونو کې پورا کوشش کوم چې یو بیل درو څلور بیډ غي واډي خو بیلې دې لپاره چې چرته دې لاړ شي هلته غي علاج وکړي. دا نه چې بې دلته مزه او دلته مزه یو واډي چې دې ته پته چې بې دا زمونږ زیاده دلته بزو اور ایجوکیشن کې دې دې سټیټونه دې څخه پکار دي چې دې زی سبق وایي څه جوړول ځان دې سو کوي کنه دې چې مینٹیلیٹی باندې هغه مخکې تلل غواړي ایجوکیشن کول غواړي خه جابس کول غواړي خالي یو کار په نه دی چې دي کم باندې دی یا دی دی هم خه لایف غواړي چې زموږ خه لایف خه طریقه باندې عزت دي.
دا مشال لیډو لخوا د نرخزیانو په ژوند دغه ډاکومنټری یا مستند فلم د نړیوالو کتونکو او اوریدونکو لپاره په انګریزي ژبه کې هم او په پښتو کې هم ژباړل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د رواني خبرونې اخیری شیبو ته رسیدلی یو. په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر ناور.
د نن ورځې وروستی مهم خبرنه، افغانستان د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا میډیا ته د یو بیان نه پس په پاکستان کې خپل سفیر واپس غوښته. عمران خان د مارچ په 15مه خبریالانو ته وویل په افغانستان کې لنډمهاله حکومت جوړېدل به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې مرسته وکړي. چارواکي وایي د لکی مروت په بیټنی سب ډیویژن کې نن نصرګند وسلوالو د محکمه تعلیم د څارنې یا مانیټرینګ په یو ټیم ډزې کړي چې په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. هلته د کورمې ضلع انتظامیه وایي چې پرون په مرغان سیمه کې څلور ځایي تنان د نصرګند وسلوالو لخوا تختول شوي دي. د دواړو پیښو ذمهواري تر دې ګړی چا نه ده قبوله کړې. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان غږ کړی، په زوره د خلکو د ترې تم کولو د لړۍ ختمولو لپاره دې د ټولو ممکنه لارو د کارولو باور ورکړي. یاد اداره وایي دا ډول پیښې له اوږدې مودې راهیسې د هیواد د بشري وضعیت پرلمان د داغ مانه ورکوي. د پاکستان حکومت تر اوسه د امنیسټي انټرنیشنل د دې سپارښتنې په ځواب کې څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان وایي د بجلی په مد کې د خالصې ګټې پیسې به د برېښنا محکمې او له وفاقي حکومت نه د موجوده نرخ سره سمې اخلي. محمود خان وویل که څه هم په وفاق کې د دوی حکومت دی، خو بیا به هم د صوبې حق وایي. د بلوچستان په سنځاوي کې نن په دوهمه ورځ هم کاربندیز او احتجاج روان دی. د احتجاج د شپږو لوی سرتیرو د وژل کېدو نه پس پیل شوی دی. احتجاج کوونکي وایي حکومت د پیښې تر شا لاس لرونکي کسان زر ونیسي. احتجاج او کاربندیز د سیاسي جماعتونو د اتحاد او د سوداګرو د ټولنې لخوا په شدت ترسره کېږي. راپورونه وایي په ایران کې سخت اورښتونه او د سرابونو لکه لکه دېرش کسان په شاوخوا شلو ولایتونو کې وژلي او تر 125 زیات نور کسان ټپیان شوي دي. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په ټویټر پیغام کې د ایران حکومت او دولت سره په دې ناورین خفګان ښکاره کړی. د امریکا د خزانې وزارت وایي چې د کمپنیو یو غټه شبکه یې ویجاړه کړې چې په خبره یې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک او د ایران دفاع وزارت ته تر $1 بلیون زیاتې پیسې انتقال کړې.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځی پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان نجیب امیر او زموږ تکنیکی همکار تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.